ازادي راډیو اوري هغه ټولو ته سلام منم. یو خاص سلام له ښاغلي طاهر روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدارنګه زه د کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رابه سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کاله کې چې نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوو غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم: 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان بیسم شمېره د 0006 3 2 9 7 8. او تر څنګ یې اټین شمېره ده: 0001 0 2 6 6 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به ځل بیا ورته 0001 0 2 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوند ډېر خوشحاله چې خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ قاضي دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اورېدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارو: 0030 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټولو په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده: 0021 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا: 0021 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0030 3 4 1 1 9 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا: 0030 3 4 1 1 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدا چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی، 8 کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ: 0030 6 5 1 5. روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم: 0030 6 5 1 5. روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم: 0 6 5 1 6 5 1 5. اته نوی یو ضربه در توان سپر شپگه یا شپک سوالست وویش اته نوی او ده یادوان وال دوروسی که واتساب شمیره وای ما کچو کوای واتساب بانی اکسون خمور تلیگن که ده غماشون ده سپر اتا یا پورا چلوی شپگه یا پینزاو یا روسی که دری پر اغلمبر واتساب هم ده هیل ده که زما پیغمبر وقت شرکی تر بیاخ وقت ده اللہ پاوان
سلامونه دا زده رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلی دي یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي ما 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایي ما 0 5 9 8 4 5 0 9 3 8 4 8 5 0 9 4 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 9 1 روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام
السلام علیکم دا زادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم د محمد ملاخل خبره کوم نوم یې ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده قرآن شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکې شنه وینو السلام
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم 0 0 2 3 1 0 3 4 9 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 9 2
سلامونه زما یو خوری دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزی دول سوالی چ نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدل کو ته ډیر نیکی هلی السلام وړاندې کوم بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات لري د درکې نست نور الله نه میږي د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا 8 کاله کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي والا خلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کومه باندې ولاړلې. هغه هم زه پسې ورغلم، حالت مې پیدا نه کړي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفاً په دغه شمېره یو ما ته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرض یې بولي، که د میرګي مرض یې بولي، دغه یې درلودې مرض یې و، د پیري مرض یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښکژلي و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي، تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی. نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې دی، 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه، د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خواشینه ده. نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کمبایزی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دی زموږ سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم: 0 5 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
محمدین نظام الدین، تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریباً د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لادرکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم، چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه. خیر دی سید، ازادي ټول کار کوم په سره مننه کو. نو بیا هم که چیرې زما دغه شاغ راستلی حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات خو دي مهرباني وکړه په دغه کار مطلب تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه کډرمن
اوریدن په هیله تاسو بخیر. باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه 6 میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څه معلومات لري چې شمارې یادومه؟ یوه شماره درته وایم چې 0 8 8 6 6 6 8 6 8. او شماره 0 9 0 9 5 9 5. اری بش مر بیا ما سی پر و شپگ و وش پگ وش پگ، یعنی سی پر وش پیتا شپگ سلویخ شپگ آویا شپگ آویا. روشن شمر در تا یاد و ما سی پر و نه د ازادي
راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاکې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 95 501. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 2 اتیا 2 2 اویا 3 40. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 4 4 95 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووایي. 0 اویا 0 اویا 1 4 3 4 0. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 4 اویا 3 شپېته 8 92. بله شمېره ده: 0 اویا 6 شپېته 8 93 9. السلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چالي غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 11 14 11 15.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لویه ټولنیزه ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې 2 ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالې احمدزی په مستعار نوم خبرې کړې، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالې څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته، قدرمن اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راځي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلې او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پانتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړۍ شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شئ؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، یو هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلین ته چې و پانتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو، او بعد د هغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پانتون نه لید، او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د دې هاته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خاطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلی چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو لخوا نه، د امارت مشرانو ویلي وي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجون دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته یې مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم په دې کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د هغه مرکز دغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مه اوسئ چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسي او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د پدا څور لند ورځ کیم چې تاسو تاګ راته کوي یو څه ځکه یم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو سوت چې تر اخره پورې به ورسو. بس پام دې هله زو راځو چې اون تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وترل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو، په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کړی داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې هلته زده کړې زده کړو، خو هغه سی به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام څو ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو. او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولی یا بل چېرته ماته اجازه نه راکړل کېږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولی سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې دغه هلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړې ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون د پاره آماده کوو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي. او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېر خفه یغو نجونو ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته، هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ویایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یغو ته خپل یغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت شو، وروسته حکومت هم بدل سو او زما فامیل همیشه یې چې مخکې د دې نه چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپله خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې. نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل صاحب فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده، دوی یې چې نصاب بدلیږي او ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص سي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه. اما فعلاً می خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکو لپاره څه وینې؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاری 15 کال وروسته، لاس کال وروسته، شل 15 کال وروسته؟
تقریبا 15 کال وروسته، شل کال خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعد هم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چاره غوندی وینم، د زده کړې له نگانه، د سواد له نگانه، ځکه چې په افغانستان په دې شلو کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و شل کاله نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواده سي. اما بیرته موږ پښالاړو کلونه کلونه موږ پښالاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو څه فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره یې علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه یې دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونی پاتې دي، نه تنها انجونی، زه ګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی په دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاو. اما دوی هغه افغاني هر څه چې دوی درلودل له لاسه ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي عصري زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دریاته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم. ما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم. کنه داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي، نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکال صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصې وکړه یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم وو؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب وو. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه. او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې، سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه د موږ لپاره ډېر زیات مشکل وو. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډېر زیات هغې اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهېږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینۍ کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خوشحال په سلو کې یم د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه دې خلاص کړي، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کړي، او سیده که د حجاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه دې ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاص شي، نجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي وکړي. د پخوا په شان باندې ډېرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو نجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه دې لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق باندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاوه چې خیر ده، حداقل مکتب خو دې ویلي، حداقل هغه درې کاله خطو پوهنتون ته لاړې، ډېر څه دې زده کړه، هغه اخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغه یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسؤل هغوی نه ګڼم، او هېڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي، ممکن دي؟
نه، اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي، دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم، دومره به پرمختګ وکړم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوئ او پوانتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوئ، هغه خیالونه څه وو؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډېر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلي، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سمه، نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل، ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاتې سو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیگ دی چی والو زمزم آوازاری ما تڑی شپو تا پات کی گودرن آوازاری ما تڑی شپو تا پات کی گودرن آوازاری ما تڑی پریمیگ دی چی والو زمزم آوازاری ما تڑی شپو تا پات کی گودرن آوازاری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری متڑے متڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غک دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغسس پہ چلیاں ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے رنا وزری مطڑے زد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی